برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه لس کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 2.5 کیلوګرامه هیروین په کلفګان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 500 جریبه ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاک شوه. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی آزادې رادیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 500 جریبه ځمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاک کړه.
نه تنه یوازې په مومندره کې، په شینوارو ولسوالۍ کې، همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې، په پچیراګام ولسوالۍ کې، په هغه ساحو کې چې هغه ډېره چې په زیرې نه وي، تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي، هلته تللي دي. کوکنار چې کرل شوي هغه د منځه راوړي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده، هغه من قریب شروع کېدونکې ده.
دا یادونې ورده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او 400 ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او 400 هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې نشې مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشې موادو د قاچاق په تور 40 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشې مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي.
اکبر وسول تل دي زنداور او کډکی او مساکلا او باغران او نوی بازارونه جوړ شوی دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په درملتونونو کې د ډاکټر نسخه پرته طبي نشي درمل خرڅيږي.
په خاطر کې ورغه وبسوسم فریب په تم یو نسخه نشته مې کوم فکر
دي لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یو نو صاحب مې ولي کلا.
دا چې بیا سرپناه معتادین د انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري، د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی، دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د مې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شو مګنه ډیر کما کل شو بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشل نشو رکوم بس دون ته کریم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي. اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نوې را کډه شوی دی، ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالي خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره یو کړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمې د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک دي د نشي موادو د جوړولو، ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1398 شمسی کال لومړی اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونی اونۍ و. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوب له هغه مهال وسو چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشئی موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشئی موادو زیرمی او کارخانی ویجاړ کړي، خو وسلوال طالبان د نشئی موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینې له لاسه ووزي.
بچي په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته د یوې خوا څخه عملیات کوي او له بلې خوا څخه وسلوال مخالفین په ځینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنه کړي، نو په دې اساس باندې هلته دوی افغان سرتیرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د شکار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو قاچاقونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته قاچاقیږي. بهرنیو ځواکونو د 2018 میلادي کال په ورستیو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سٹار ان سټریپس ورځپاڼې د راپور لمخې دا بریدونه په 2013 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشئی موادو په لویو بازارونو اوښتي دي.
اکبر وستول تللی د زنداور وو، کجکی وو، مساکلا وو، باغران وو، هغه ځای ته ټوله د مساکلا هلته تعیید نوي بازارونه جوړ شوي دي، ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د چیړنو لمخې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او قاچاقونکو سره جګړه بولي او د افغانستان امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامی پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاس ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشئی موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه راپور اورو. اوس په درملتونونو کې د طبي نشئی درملو د خرڅولو موضوع ترازو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشئی درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي دي. هغه معتادین چې نشئی ګولۍ او نور نشئی درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر معتادینو باندې د نشئی درملو خرڅول د دې وزارت قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړي چې پر معتادینو باندې نشئی درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو ترڅنګ ځینې نشئی درمل لکه پینتازوسین، تیرماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیگان او داسې نور نشئی درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لا مې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکي فارماسي او اوس په نشئی موادو معتاد شوی وایي چې دای په بیلابیلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشئی درمل رانیسي.
لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم، نو یو نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم، یو سپینه نسخه به مې ځینې راغلا کړه او په هغه کې به مې د نشئی درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشئی درملو سره پینتازوسین، گاسپیت او پایودین هم ولیکل. کمی یوازې د خپل نشئی لپاره پینتازوسین لیکلی وای، درملتون والا پوهیده چې زه دا درمل د نشئی لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو مؤسس جاوید صحاق وایي چې نشئی درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
ځوانان
ټابلیټ کا، تریماډول او داسې نورې نشئی ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلې چې دغه ډول ګولۍ خوري، ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي، دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولای شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشې خاصیت لرلو تر څنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي باید درملتونونو خاوندانې د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت وایاند وحید الله مایار وایي د دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره،
هیچ درملتون اجازه نلری چې پر خپل سر نشي درمل خرڅ کړي ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي له هغوی سره قانوني چلند کیږي، خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یو کال کې د نشې ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس د موضوع تر ازو چې ځینی به سرپنام او تاجین ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیرې به سرپنام او تاجین ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بیلابیل ناروغي پیدا کوي. دا چې دا ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغي لامل کیږي، ایا دا خواړه د انسان غذایی اړتیاوې پوره کولای سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خوړن غاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې له چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
ځکه خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي، او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسیږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې، د معدې په تکلیفونو باندې، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکټریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه بیا پرېږده چې معتادینو ته، معتادین خو اسم د دغه مسایلو سره مستعد دي چې هغوی خپل وضعیت، هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په دې ځای کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هیڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي چې امراض دي دوی په کې اخته کیږي؟ د څه خوړه خوري؟
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساري ناروغي د څه خاص نه پیدا کیږي، صرف امیبو بعضې نور سلمونی لیا داسې رقمونه اوس بعضې هغه دي کنه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته، اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې ته دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو، د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغوی تداوی ډیر مشکله ده، یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضان ته پیدا کیږي، دا ورته هغه کې ورته. البته ای د خولې د لارې نه هغه کیږي، خو بی هیپاټایټس بی چې دا ډیر مضر هغه د هیپاټایټس سی د دم جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرزونه دی، یو نه بل ته، د بل نه بل ته، بل نه بل ته، چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسي د یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتادین چې دغه ډول چټلې او خواړه خوري، نو که چیرې دوی آماده شي چې علاج وشي، نو څرنګه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزوره کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سوتره اصول د تداوی ورباندې تطبیق شي، او د دوی په هغه کم مرض یا کم میکروب چې دوی اغسته ده وجود کې، خو هغه هم کشف کیږي. چې کشف شي د هغې په مقابل کې ډاکترانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډېر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالي رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدر ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده، هغه سکونت ځای صحیح دی، غذا یې صحیح ده، نو هغه چې دی ډېر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي، لکه محتاط چې فرضاً کمخونی باندې مبتلا کیږي، او په د غذایی په فقدان باندې مبتلا کیږي او هغه د پر بل خدای مرګ سبب کیږي.
مشخصا درته وینو کدوی علاج وشینو سمره دوی علاج په پیچلې او مشکل بوي چې دا غسې دوی چټلې خوړه خوري.
نو د چټلې خو د سې دي چې ز په دې باندې دونه متقین نیم د کوم نن د لیدلم ندي چې چټلې زکه چټلې خوراک چې مری سایکوزس مقام ته نه وي رسیدلې یان دی لیونتوب مقام ته نه رسیدل ولکه متادی قبول وی کا نه ادي سړی وی دا چې د چټلی زنې غذا نه خوري صرف یو خبر په مابین کېشته چې د پلاستیک کې غذا راټولولو په غذا فرند دغه نه استعمال د پلاستیک زنې کارسینوجن سبب کی د سرطانون سبب کیږي. نو د دې په خاطر دا یو غشته ده چې ممکن دې ته سرطان ناروغي ورته پیدا شي ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیرې دا خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وینو چې هغه ضرورت د غذایی رافشي
دا خو کچیر ته صحیح غذا په هر هغه کې وسیږي هغه پوره کوي او کچیر داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه وسیږي نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلي سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان د پاره په کار نه دی چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي. خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دې شان پسې نه ګرځي او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو د طبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. هر دن ټوخی ورته پیدا کیږي ورته تنفسي امراضو سبب کیږي د نورو سبب کیږي د همدغې ځینې
مونږ وینو چې په ډیرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونه کې دي دوی ته دوی چې در ټولۍ دغه پلاستیکونه کې نور کوم خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي.
نو خو نور خطر کوم خاص د سیاغه نه کې صرف د لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینو د کار د سرطان سبب کیږي. نو دې په خطر باندې نور ته کچیر ته الته میکروب موجود نه وي دغه سبب نه کیږي چې فرزن دا مریض شي. نو دا چې غذایی اندازې ویټامینونو یا فرزن د نورو موادو غذایی اندازې سمره ده دا که البته کومه کاسه په مابین کېشته لکه نغه د خاص مرض سبب نه کی چار سره پلاستیک غذا وخوري او د فتن مریضی د سینې ده او کېدی شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی د ننګرهار ولایت ګل محمد شلکلن دی د خبره نشاله چرسو څخه پیل کړه او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو بیا په پاکستان کې غلا وکړه او له دې عمله شپږ کاله زندانی سو. کله چې له زندانه راخوش سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد منوم دی په چیرګام یم شلکلن یم واده له پیخورې نه راکول بس هغه جنې بل چاله ورک بس سوات له واده کړ د دې د وجه بس زبد نه شې شوم بس مونږ غریبانانو مو ته تاله نه درکو مونږ غوانانو کې نه ورکو په دې نشه بس به را وړې دم بس چرس می وال به مرګره دښمنو زما بس بورډر سرګټ را ډکړې او کوښ بس ودا وای بس غم به بدل شي وشا می والو بس نشه شوم بس سترګ را باندې پټې کې پوش بس او ما غم بس به شروع کو بس کارخانو کې به پراته او کوښ کارخانو کې ویونی او ترخم ندی خورا وړ ول بل ته شل پنجش ول را باندې ما بس کې تیری کې بل د میش پګم میشت مشکل می ډیر دی پلار می مزوره دی دینم کول او شپدین شر او مزدوره دار سنه وستم دا ګور زندگی زما تبا کده د منی زندگی م نه پاتې دی دا ټول غاخونه می ختم دی دا نشه خو ډیر مردار شه دی ډیر ذلیل شه دی دا نشه م کوي غلاګانی مرته کړی دی یار سم مرته کړی دی شپګو کال کېد می په خوړل اسلام آباد کې ګیر شو مده شپې یو قسم رانه ولګی دو پکې شپګو کال محکمه می وکا اغه کور کې سونه والے وا نو بس بیا غرس نه ماته بو وس نه زمو غلاونه کومله کبال و می غونډول صفه کبال باندې گزاره درنه کړی دا زندگی په دې روپو تباہ کړی په دې نشه باندې ما زندگی تباہ کړی لز دولس لک روپې په دې تباہ کړی دي بورډر دې نه پس زنس کوم قران د سره لاس ګم او جز په دا بورډر نس کوم په ما دې نشه نه توبه
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلور بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0922 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنه ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخته راولسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې نیمه شپه وی بیبی ګول او د هغه میړه جان محمد وی دی وی په دې وخت کې بیبی ګول ناڅاپه د سپی په غفاره وشيږي. بیبی ګول ډیر ورختا وی او فکر کوي چې دا سی کوټه غل راغلی وی. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولی غاپی او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
غل بچ څه شي راڅخه یوسی
وایم دا سینه وی چې غل راشي او تاریاک راڅخه یوسی
نو تاریا خوشبو د کلی په هر کور کې پراته دي
نه پويګم زه ډیر ویریګم لکه مې ورځ راځي چې دا غم لړلې تاریاک د کور ته راغلي خوب ناراضي
هي څم نشته آرام وي داشه
و سړیا کزما منه دا غم لړلې تاریاک زر خرج کا
ولی خرج کم اوس خرزانه دي
ارزانه دي که ګران اسی له کور اورکا
سماته سباته به خرج کوم نور څه وای
د دې لپاره چې خدای مو پر روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کا
سما خبره ده خو چاته به ورکو
د مسجد ملا صاحب ته به ورکو ملا صاحب زبون کلی ته نوې را کډه شوی دی ضرورت ورته لري
سماده زکات به ملا صاحب ته ورکو اوس خودی خوله بنده ک ویده شې زتی
سماده ویده کیګم
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله
عالم الا من ضريع لا يسمن ولا يبكي
مولوي سيف السلام عليكم
وعليكم السلام جان محمد بخير راشي
خير ويسي مولوي سيف يوم مشوره مدر سره کوله
خا مهرباني وک د سیش مشوره در سره کوله
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اولای زکات وباسم
دا خود ډیر خنیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکيږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم زکات تاسو زموږ جمعه ته نوې راغلی است او ضرورت به ورته لري
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي مهمه دا ده چې باید زکات به وزلو خلکو ته ورکول شي
نو تاسو خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسو ته درکم.
ښه سمه ده، ما ته راکه، خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والله، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نوې خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي، او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کاوه چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی، او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خدا، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تریاک خو زه او ته ښه پوهیږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دی، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، کانونو ښه پوهیږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو لوونه تر وو